شمې کټاوازی چې په رواني برخه کې د ماستری ترکچی زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړئ. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلي وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه یې ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هیڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی علاته د دې چې چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالات د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي.
دغه شرایط کې زمون په ټولنه کې د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمې داسې پریکړه چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ده څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلې وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس ویلې خو څه وشو، اخیر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي، او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پوهنتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هېڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، یا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا 2 کاله زموږ د کورونا له خاطر ضایع شو، 2 کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو 4 کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو، موږ 4 کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې، تاسو خپل ښوونځی لوستای، بیا پوهنتون لوستای، بیا کاري ساحې ته وتلې، کار مو کاوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و، ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه بند کړل. تاسو خپل عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زنه پیګم چې د غسم چا پیریال څه ته وایي کو ایم چې زموږ ټولنه افغانی د خو افغانی ټولنه هم لرو کوای چې غیرتی د خو غیرتی ټولنه هم لرو کوای اسلامی د خو اسلامی ټولنه هم لرو نو دغه چا پیریال چې سم نه دی زپ دی واخین ما د تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی یعنی زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بی غیرت او چې بیا یې نو موږ پرې خودلو چې په هغه چا پیریال کې مدرس ویلې زه شخصا خپل له هغه چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهیږي نه نور څوک یې نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي؟ تاسو څه عادس وهئ څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا که چیرې زموږ نجونې درس ونه وایي که موږ چیرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجی ګوایا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چاته یې بیایي دا خو دوی متاجیږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ وکړي بیا دا هغه ټولنه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پوهنتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي. خپلو زده کړو ته د په خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو مات ورته وکړي چې اوس بالاخره هلته څه جوړ شو د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته یې ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ مېرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنې دا نه اجابه یې چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي. دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو بې درس او بې تعلیمه دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هماغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ مېرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه یې رسېدلي.
قدر من دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لښ بګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه مانه شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په وروستیو کوم کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 4001. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمک سره میلمه د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې درې غړې ماهر مومند. نو موږ وایو چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمینه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کې چې نه تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آګاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پسنداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوښي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوښيږي.
هغه میرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې په ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دی یا نور مملکت تونه دی، هغه کله چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی او خزه سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دی چې ورنکل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرتل لري کېده شي هغه تلاسوسای ونه لري. په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د خره لپاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېده شي هغه خورته حتمان مخ کیږي، بلکې خرو ته تاوان چي ډیر زیات رسي کله چې مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل غټه ولري په مخبره په خپل پخو ولاړي وي، دا څومره به ورته خدي؟
دا خو ډیر ورته خدای ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دی هغه ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې خزه غختلتیا ولري د مالی لحاظا دا چې ډیر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظر هم وګورئ، په اسلام کې هم په خوا منګه خزه درلودل چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول نه خزه تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګمارل کار باندې، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کار کولو، یعنی دا غي په هغه دارایی او شتمنی باندې د کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظر هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظر هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې خزه ته د کار ازادي، خزه ته د شغل ازادي، خزه ته د مالی غختلتیا د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پر مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسنی مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، کدره تو وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا په کې د خارونو خبره کوو، البته البته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل. بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې د هغې له طریقه یې خپل ځان ته مالي غښتلتیا وربخله، او په نورو مختلفو تبساتو تجارتونو کې دوی چې دی صحیح مې ولې برنامې هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوا نه د ښځو د مالي د غښتلتیا لپاره پلاس رسۍ کې ولې خلکو ته، او دغه ټریننګونه چې څه رقم یو څوک یو ښځه وکولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي، د هغې ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پر سترګو لیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوي مخکې له دې نه چې جمهوریت سقوط وکړي، اوس چې ښځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لرې شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود دی چې کله هغه حاکم نظام د ښځو د مالی غښتلتیا مخنیوی وکوي، کار ته پرې نه دي، وظیفې ته پرې نه دي، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دي، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخته ده چې دلته مونږ د دې لارښوونه وکړو چې څه رقم ښځې کولی شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضې کارونه دي چې ښځې اوس هم کولی شي، مثال آنلاین باندې شیان تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شان دی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي، مګر موږ صد باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خوانه د حمایت بونی شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویلای شو چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک په هغه کې وکولای شي چې خپل مالی غښتلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، که هغه تندر سیګ لکه څنګه چې پخوا ولو د جمهوریت په دورې کې ماهر کوشش کولای شي. خبر دا ده چې که دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپلو نارینهو فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالین جوړوي، خپل نشي خرڅولی بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر ښه کړي.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو، نو نه یوازې داسې د ښارونو ښځې دې ته اړتیا لري، بلکې کلیوالې میرمنې هم بېلابېل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي پخوایم په لاره اچولی شو، بوټم په لاره اچولی شي، لکه کور کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلودل، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي، کنه چې دا په کورونو کې داخل سټرابري چې ورته وایي، کنه توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه، یا هم غالۍ جوړوي، یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دغه شیان چې دي ښځې په کرو بانډو کې هغه کارونه کولای شي، خویم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالی غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپله شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و، مامنګا په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړې چې ښځو ته مو په کلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي، او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی. تاثیر یې داسې و ښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله، بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو، په هغه مسایلو کې به چې پخوا د دینه مشوره نه اخیستله، د هغې نه وروسته به چې دا مالی لحاظ غښتلې ولا مشوره به ترنه اخیستله.
که درته وایي چې په کومه کورنیو کې چې میرمنې خپله ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي، او له دینه هغه کوم واک، اختیار، کوم حق چې لري اته هغه ورنه اخیستل کیږي؟
ګوري، بدبختانه په افغانستان کې مونږ بعضې کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوو چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کله مالی غښتلتیا ونه لري، نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غې نه سلام مشور واده خپل شي. مثال د یو اسلامي خبردار چې د یو کله نه کله چې واده کی کله چې په نکاح کیږي، د دې د رضا پښتنه دا یو اسلامي خبره ده، مګر په پاس رافټر ټولونو کې د افغانستان کې په بازو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډیر زیات برسیره ده نسبت اسلامي ژوند ته مدني ژوند ته هغه ته کېدای شي خلونه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي لکه د دې پوښتنه کول شي مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي که نه کوي او یا په نورو مسایلو کې دا هغوی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بخش کې وي که په تعلیمی بخش کې وي یا په نورو بخشو کې وي نو کله چې ښځې مختل پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کېږي او په کور کې په ټولنه کې چې دا خلک ورته غوږ نیسي هغه د ټولنې عزاوي هغه کله خپل فامیل عزاوي ورونه خویندې میړه پلار زمن دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګه باندې
له بده مرغه دا هم لیدل کېږي چې کله یو ښځه خپلې پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نه بیول کېږي که یو ځل بوزي په دوام ځل دریم ځل چې سره لیدل شي ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کېږي هغه عامه خبر هم دار چې کومه سي دومره تا ته دومره کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکړي
بیا خو دا ټول بیرته راګرځي هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد ښه نه وي مالی غښتلتیا ونه لري نه تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري او د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برج یو انسان ورته لاسرسی ولري هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې نباتاتو کې په مختلفو غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې څوک پیدا کیږي نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري هغه صحت ښه نه وي او کامل خواړو د درلودلو لپاره مصرف پکار دی پیسې پکار دي نو د همدې ځینې کتاب شروع وکیا چې کله کامل خواړه ونه لري هغه صحت ښه نه دی کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري تک د لپاره پیسې ضرورت دي بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسینل ریشه ډاکټر تلاشي او بدبختانه موږ په افغانستان کې د قوي صحي سکتور امن لرو چې دولت دې په دې باندې قوانيږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي تور کې چې کمی او ډاکټران دی هغه ته پیدا کیږي او پاغي باندې مصرف را دي نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ هم دغه بد اقتصاد دی مالی نغښتیا ده دا د هغه ټولو مشکلاتو زیږنده او په اسلام کې هم نه پیسې ده یا مالی نغښتیا ته په پستر کې باندې کړه او کوم کسان چې مالی نغښتیا کوي بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي خلکو ته زکات او خیرات رسیږي نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنې باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غښتلتیا ته ورسیږي کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري تولید نه لري مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې مکی هغه چې اقتصادي خراب کې موږ هغه کې دغه عامل هم دغه د مالی حالت مخنن افغانستان دا دلیل دي چې خو به دغه جنگي ډالر سره ترورستان سره خلک یو دل یو دلیل پیدا و چې کلو بندو کې دل بل خانه د زرا نه د لول بینه د دکانو تجارت بینه د لول ما کار فامیل نه فقبه ور غاړه ولا مدیر په چې هغه خپل فامیل ته فقبه ور دې باغ د ترورستانو ښکار دغه ترورستان بچې 5000 فلداري وټور کړل 1000 به وټور کړل بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډیر نه خواله زیګوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو دغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیه ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت به
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم دې تراسو چې کپې او کورنۍ کې خاوند مالی غختلتیا ون لري میرمنې مون لري دا به څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو غاساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی د لمنځځي او بل اخر بیا پایلې چوي
پایله خو دا وی چې کله مالی غفلته وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لږیږي چې د وهلو ټکول وی پاغه کې د فامیلونو جدا کېدل وی پاغه کې هتا د لیدل شوې دي چې خلکو مالی لحاظ په کوم مسایل باندې جنگ کیږي هغه ته خلک پکې آتا وجل کیږي پایلې ډېر زیاتې بد وی مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحان آرام او یا هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسیږي د یو کور کې چې مالی غختلتیا نه لري کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نشي نو همیشه جنگ وی جدل وی بد رویه وی، هغه که د خز سره وی، که هغه د ماشومان سره وی، هغه که د نور خویندورونو سره وی، په مینس کې هغه مشکلات چې وی همیشه ډیر زیات وی.
مومن صاحب، اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خی ورنیسي، دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوریا، دا واړه تجارتونه چې دی، که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی، په هغې کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دی ډېر غټ رول لري. که تاسو آسترالیا اقتصاد ته وګورئ، چې کوم ځای کې چې زه اوسېږم، دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي، د آسترالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا، چې هغه مالی فکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ، زراعت هم د آسترالیا په اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اگر چې که دا زراعتونه چې دي او مالداری چې دی واړه هم اوسېږي. نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي، هغې کې به څومره ګټه وي، یا مثال که ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي، نو د هغې به ګټه کمه وي، او دا باید ونشي. د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کېږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې اوسېږي. مثال یو ښځه په یو کلي کې چرګو فارم لري، 500 اصل چرګې ساتلی دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي، په ټوله کې دا شدا ډېره زیات ورته ګټه کوي. دا یوه خبره. بله خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېره زیاته مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنی چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي، هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا رواج ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر چې ده ډېر زیات فیس مثال افغانۍ ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولی شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه ګذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوالو مارکیټونو کې اوچتېږي، او دا په افغانستان کې هم همدغسې د سرو زرو قیمت چې ده اوچتېږي. مګر باید ښځې زموږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سرو زر واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زموږ ښځینه سرو زر اخلي، بعضې وخت کې دا وي چې مثال په هغو سرو زرو کې داسې غمی وي چې هغه غمی خپله سرو زر نه دي، مګر د سرو زرو په قیمت باندې طلا فروش حسابوي، چې دا داسې شیان نه باید خپل ځان لرې وساتي، مګر هغه سرو زر واخلي چې خالص سرو زر وي، او په هغې کې د غمیو چې د طلا په قیمت باندې خرڅېږي د هغو نه مثال مخګیري وکړي او هغه شی واخلي. بله خبره دلته دا ده چې پس انداز ډېر زیات مهم دی. کوم کسان چې په دې باندې پوهیږي چې د مثال د هفتې 10 افغانۍ یا د هفتې 100 افغانۍ پس انداز وکړي، سپما وکړي، او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډېر زیات پیسې کېږي، هغه ټولنه چې په مالي نظره آگاه دي، باخبره دي، هغوی پس انداز زیات کوي، اگر چې هغه پس انداز ډېر وړوکی وي. دغه خلک چې آگاه وي په هغو شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ورته ګټه لري، لکه نظره او هغه شیان اخلي چې ورته واقعا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي، په اقتصاد کې موږ اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیستی دی، باید دغه تلویزیون نه تر اعظمي حده پورې استفاده وشي، تر هغه وخته پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي، او بیا د هغې نه وروسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر موږ په افغانستان کې دا وینو په پس رفته ټولنو کې چې مالي آگاهي چې څوک ونه لري، هغه که ښځې وي که سړیان وي، تلویزیون یې مثال 2 کاله تیر کړي وای، د دې ماډل تیر شلو، اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي، ځي بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی، که صحیح مشکل نشته پکې، مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکړي، سپما وکړي، او خپلې پیسې په هغه شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولی شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي، او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم خي په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم برته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید اوسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي خوشاله وي روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي د زوی او د مور ښه وي د ښځې او د میړه ښه وي د خور او د ورور ښه وي او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه راځي کی
درنو دوستانو دا وا دي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي تربیه مو علمال او ملګری